سلام انا
سلام
ناستاس څخه ستار فروغ تاسو ستړي مسې د ازادي راډیو اوریدونکو ته زما له خوا سلام. دا خبرونه تر 9 بجو دوام کوي. د خبرونې په راپورونو کې اوري چې اجرایي رئیس هند ته د سفر په پیل کې د هیواد له صدر اعظم نریندرا مودي سره ګوري وروسته یو تړون لاسلیک کوي. نن د شنبه د سلواغي عدالوي 12 د فبروري میاشتې اوله په پیل کې له اسدالله لودین نه د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه اوري.
ټاکل شوی د حکومت اجرایي رئیس نن د هند صدر اعظم سره وګوري. د ننګرهار والی امنیتي چارواکو ته سپارښتنه کړې چې د دغه ولایت د ناامن سیمو لپاره عملیاتي پلانونه جوړ کړي او په سوریه کې د شیعهګانو د زیارت مخې ته په دریو بمی چاودنو کې 60 کسان وژل شوي او تر سلو زیات ټپیان شوي دي. د خبرونو تفصیل ټاکل شوی چې د افغانستان د حکومت اجرایي رئیس نن په نوې ډیلی کې د هند له صدر اعظم او نورو چارواکو سره وګوري. د اجرایي ریاست ویان مجیب الرحمن رحیمی ازادي راډیو ته ویل هند ته د عبدالله د سفر هدف په جیپور ښار کې د تروریزم پر ضد مبارزې په اړه په جوړ شوي کانفرنس کې ګډون دی. خو ښاغلی رحیمی زیاته کړه چې راجستان ته روانېدو مخکې به عبدالله په نوې ډیلی کې د هند له صدر اعظم نریندرا مودي، د بهرنیو چارو له وزیر سوشما سوراج او نورو چارواکو سره وګوري.
هدف اصلی سفر سخنرانی
در یک دی سفر اصلی هدف د تروریسم پر ضد مبارزه په اړه یو کانفرنس ته وینا ده. خو په لومړي ورځ به له هند صدر اعظم، د بهرنی چارو له وزیر، د محصلینو او کډوالو له استادو او بیا په هند کې د افغاني سوداګرو له استادو سره په سفارت کې وګوري. د اجرایي ریاست ویان وایي ټاکل شوی چې عبدالله د چهار شنبه په ورځ د سیمه ایزو همکاریو په اړه په یو غونډه کې برخه واخلي. د نوموړي په وینا په دې غونډه کې به پر اقتصادي موضوعاتو او له هغې ډلې د چابهار بندر په اړه بحثونه وشي. د ننګرهار چارواکي وایي چې د دې ولایت په ناامن سیمو کې د پوځي عملیاتو په مقصد پر پلانونو کار کوي. د ننګرهار مطبوعاتي دفتر په یو بیان کې ویلي چې والي سلیم خان کندوزی له امنیتي چارواکو سره په کتنه کې د دې ولایت په ناامن سیمو کې د عملیاتي پلانونو جوړولو سپارښتنه کړې. بیان زیاتوي چې ښاغلي کندوزی پرون د ننګرهار د پوځي شورا په غونډه کې د ملي اردو او ملي پولیسو مسؤلینو ته لارښوونه وکړه چې په دې سیمو کې د وسلوالو مخالفینو پر ضد د عملیاتو پلانونه جوړ کړي. د بیان لمخې ښاغلي کندوزی همدارس غوښتنه وکړه چې د غزمو او پلټنو په شمیر کې د زیاتوالی راشي. خو د ټینګار وکړ چې د عملیاتو پر مهال باید د ملکی وګړو مسؤلیت ته پاملرنه وشي. د کرکټ د 19 کلنو لوبډالو د نړیوال جام د لوبو په لړۍ کې افغانستان نن له کاناډا سره د سیالۍ ډګر ته وځي. نننۍ لوبه په ګروپي پړاو کې د افغانستان دریمه لوبه ده. د دې لړۍ په تیرو دوه سیالیو کې افغانستان د سریلانکا او پاکستان په وړاندې ماته خوړلې ده او ځکه له دې دوه ماتو وروسته د دې لړۍ په راتلونکو پړاوونو کې د افغانستان د ټیم ګډون حتی کننۍ لوبه هم وګټي ناممکن شوی دی. د کرکټ د 19 کلنو د نړیوال جام لوبې سږ کال په بنګلاديش کې ترسره کیږي. دا هم د سیمې او نړۍ څو خبرونه. د سوریه دولتي رسنوي خبر ورکړی چې دمشق ته نږدې دریو بمی چاودنو تر شپېتو زیات کسان ووژل. د راپورونو لمخې دغو چاودنو چې د شیعهګانو د وزارت مخې ته وشوي همداراز لسلو زیات کسان ټپیان کړي هم دي. چارواکي وایي د سیده زینب ولسوالۍ پر زیارت د یو موټر بم چاودنه او دوه نور ځان وژونکي حمله شوې دي. د پیښې په ځای کې یو ځایي اوسیدونکي عمار بحری د چین مرکزي ټلویزیون ته په دې اړه داسې وویل:
ماشین په شارع سیارات فخخات متفجر.
دا یو موږ په کوڅه کې و چې ناڅاپه موټر منفجر شو. زیات ماشومان وژل شو ځکه چې د دوی خوانځای رخصت شوی وو. مال ودانې ماشومان وېستل او رختون ته می ولیکدول. د سوریه د بشري حقوقو د څار ډله وایي په پیخه کې 29 ملکیان او 25 د رژیم په لوي ملشي وژل شوی. خو د نه نور وژل شو کسانو هویت نه دی سرګن. دا به می حمله چې مسولیت اسلامي دولت ډلې په یادایش منلی په داس حال کې کیږي چې په جنو کې د سوریه د جګړې د ښکېلو اړخونو ترمنځ د سولې خبرې روانې دي. په همدې حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د سوریه د کړکیچ پر ټولو اړخونو غږ کړی چې د سولې په خبرو کې پوره ونډه واخلي. جان کيري د سوریه حکومت او وسلوالو مخالفینو څخه د غوښتنه په هغه وینا کې وکړه چې پرون پر انټرنیټ خبره شوه.
آی اپیل ټو بوث سایډز ټو میک دی موست اف دیس.
دا یوې زپر دواړو خواو غږ کوم چې له دې شیبې څخه کار واخلي، له دې فرصت څخه په استفادې سره جدي بحث وکړي او په دې مقصد خبرې اترې وکړي چې پر روانو ورځو کې اساسي او د پام وړ پرمختګ رامنځته کړي. په جنو کې د سوریه د حکومت او د بشار الاسد د رژیم د مخالفینو استازي راغونډ شوي څو د سولې په اړه خبرې وکړي. د سوریه د اپوزیسیون د تر ټولو لوی ډلې استازو ویلي چې د سولې په خبرو اترو کې له ګډون مخکې غواړي د دې هیواد په وضعیت کې مثبت بدلون رامنځته شي. کیری د سوریه د جګړې د اوږدېدو په اړه خبرداری ورکړ. وی ویل دای باور لري چې د سوریه بحران پوځي حل لاره نه لري. د بل خوا د سوریه لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي سټیفن ډی مستورا د سولې په اړه خوشبيني څرګنده کړې ده. خبرونه له آزادۍ رادیو نه اوري. ایرانی چارواکي وایي هغه اقتصادي کانفرنس لغوه کړي چې په لندن کې په پام کې وو. د فبروري له 22 تر 23 پورې د دې کانفرنس د جوړېدو هدف دا و چې د نفتي شرکتونو ترمنځ د نویو قراردادونو لپاره امکانات برابر کړي. د ایران چاپ صدا اونیز خبرونې د ایران د تیلو د ملي شرکت د مرستیال مشر علي کاردور له قوله لیکلي چې وایي په تهران کې د بریتانیا سفارت ونه شو کړی چې ایران د تیلو د شرکتونو استازو ته ویزې ورکړي. نوموړی زیاتوي چې د بریتانیا په سفارت کې د ویزې څنګه تر اوسه نه ده فعاله شوې. کاردور ویلي دی چې اوس به د تیلو شرکتونو ته په می میاشت کې په یو بل ورته کنفرانس کې د ګډون بلنه ورکول شي. د بریتانیا حکومت تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د سعودي عربستان یو ورځپاڼه خبر ورکوي چې پر روانه اونۍ کې د دغه هیواد چارواکو نه امریکایي اتباعنی ولیدي. دا امریکایان د هغو 3 کسانو په ډله کې دي چې په تروریستي فعالیتونو کې د لاسترلو په تور نیول شوي دي. د سعودي چاپ انګلیسي ژبې ورځپاڼې سعودي ګوزت د هغو سرچینو له قوله چې نه غواړي نمونه یې افشا شي راپور ورکړی چې 4 امریکایي اتباع تېره دوشنبه او 15 نور په راوروسته ورځو کې نیول شوي دي. همداراز د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت یو مقام چې نه غواړي نوم افشا شي د دې امریکایانو د نیول کېدو خبر تایید کړی خو په دې اړه یې د جزئیاتو له ورکولو څخه ډډه کړې ده. د اروپا د پولیسو اداره یوروپول وایي په تیرو 2 کلونو کې لږ تر لږه 10,000 بې سرپرسته پناه غوښتونکي ماشومان په اروپایي هیوادونو کې له نوم ثبتولو وروسته لا درک شوي دي. برتانوي ابزرور ورځپاڼې د انټرپول د یو جګپوړي چارواکي له قوله راپور ورکړی چې وایي دوی نه پوهیږي چې دا ماشومان څه کوي، په کوم ځای کې او له چا سره اوسیږي. په همدې حال کې د ماشومانو د ساتنې نړیوالې ادارې سیف د چیلډرن ویلي چې په 2015 کال کې نږدې 26,000 پناه غوښتونکي ماشومان له خپلو کورنیو پرته اروپا ته تللي دي. ځینې کسان اندېښنه لري چې ښایي له دې ماشومانو څخه د ناوړه جنسي استفادې یا نورو غیر قانوني اهدافو لپاره کار واخیستل شي. او روسای خبردا چې ترکیه وایي د ناټو رادار دزګاو کشف کړي چې د روسیې یو جټ الوتکه د جمعې په ورځ د ترکیې فضایي حریم ته داخله شوې وه. ترکیه په دې توګه د مسکو هغه اداوې ناسمې وبلل چې ویلي وو د ترکیې پر فضایي حریم تیری یو پروپاګاندا دی. انقره وایي د روسیې یو SU-4 د دولت جټ الوتکه له خبرداري سره سره د ترکیې فضایي حریم ته ننوتلې ده. دوه میاشتې مخکې بیا ترکیه یو روسی جنگي الوتکه په ورته قضیه کې وو شتله. هغه په خده دواړو هوادونو ترمنځ د کلکېټ د زیاتې دوه سبب شوه. روسیه تل دا تورونه رد کړی چې د ترکیه پر فضایي حریم د تیرای کړی وي. دا د افغانستان سیمې او نړۍ وروستي خبرونه.
تاسو ازادي رادیو ته ورجې ستر ورځ پر هم دغه څپو د ماشام تر اوبه جو ورسته د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه اوریدل سي. د ازادي رادیو خبرونه د ماشام تر اوبه جو دوام کوي. اجرائیه رئیس هند د سفر په پیل کې دغه هواد له صدر اعظم نریندرا مودی سره ګوري ورسته به یو تړون لاسلیک کوي.
یک تفاهمنامه یا توافقنامه رفع ویزه برای پاسپورت های سیاسی به امضا میرسه و تبادله میشه بین هیات های هر دو طرف.
په خبرونه کې نړیوال ورځپاڼه ته هم کتنه کوو او ستاسو اسمسونه هم درته لولو. په بل راپور کې اوري چې د افغانستان د چاپیریال ساتنې اداره وایي د کابل ښار د چاپیریال روان وضعیت په دې ښار هوا لا ککړه کړي. دا هم اوري چې د چاپیریال ساتنې ملي اداره د کابل د شنه کمربند پروژه د هوا د پاکوالي لپاره مهمه بولي. د سوریې په پلازمینه دمشق کې په 3 چاودنو کې تر 6 زیات کسان وژل شوي. په بلوچستان ایالت کې د عوامي نېشنل ګوند ایالتي مشر ازادي راډیو ته په مرکه کې وویل
کده اوسامه مرګ چیر کده کوټ شورا خبره کیږي دا چیر دي دا خلک یعنی په دې خمر دنیا نه سودو کولای چې زو ته نه کنوینس کیږي زو ته په دنیا څنګه کنوینس ته دښمنی مر څنګه ومن.
بشپړه مرکه پرونه خبرونه کې اوریدلې سید په دویمه نیمایي کې د ورکو ازنه د لټه پروگرام هم درته لرو. په پم کې د چې د حکومت اجرایي رئیس هند ته د سفر په پیل کې نن د هغې هیواد له صدر اعظم نریندرا مودي سره وګوري. ټاکل شوی چې عبدالله د درې ورځني سفر په ترڅ کې سبا د هند په راجستان ایالت کې د ټوریزم په اړه په یوه نړیوال کانفرنس کې وینا وکړي. د افغانستان د حکومت هیات به هغه تړون هم لاسلیک کړي چې له مخې د هند او افغانستان د سیاسي پاسپورټونو لپاره د ویزې محدودیت لري کوي. تفصیل د احمد تکل په رپورټ کې.
اجرایه رئیس عبدالله نن په نوی ډیلی کې له چارواکو سره ګوري او سبا په راجستان ایالت کې د تروریزم پر ضد د مبارزې په اړه جوړې شوې نړیوالې غونډې ته وینا کوي. د اجرایه ریاست ویان مجیب رحمان رحیمی وایي د دې سفر په لومړۍ ورځ به ښاغلی عبدالله د هند له صدر اعظم، د بهرنیو چارو له وزیر او نورو چارواکو سره وګوري. رحیمی له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې د دې لیدنو کتنو پر مهال ویش رڼا واچوله. پلومړی ګام کې د هند له صدر اعظم سره به کتنه دوه په دوه او وروسته به له هیئات سره وي. د دې کتنې په پای کې به د افغانستان او هند د سیاسي پاسپورټونو لپاره د ویزې د لمنځه تلو موافقه لاسلیک شي او د سه شنبې په ورځ به د راجستان جیپور ښار ته ولاړ شي او له تروریزم سره د مبارزې په کانفرنس کې به اصلي ویناوال وي. په جیپور کې د تروریزم پر ضد د مبارزې په اړه کانفرنس چې د راجستان د ایالتي ادارې او د هند د مرکزي حکومت لخوا جوړ شوی دوه ورځې دوام کوي او پر عبدالله سربیره د هند صدر اعظم نریندرا مودي، د ماليزیا مرستیال صدر اعظم او ګڼ شمیر سیاسي شخصیتونه او کارپوهان به برخه پکې واخلي. په دې نړیوال کانفرنس کې به په سیمه کې له تروریزم سره د مبارزې پر بیلابیلو اړخونو خبرې او بحثونه وشي. د اجرایه ریاست ویان وایي ټاکل شوی چې عبدالله د چهارشنبه په ورځ د سیمه ایزو همکاریو په اړه په یوه غونډه کې برخه واخلي. د رحیمی په وینا په دې غونډه کې به پر اقتصادي موضوعاتو او له هغې ډلې د چابهار بندر په اړه بحث وشي. د ښاغلي رحیمی په وینا د حکومت اجرایه رئیس به همداراز له هندي سوداګرو سره په کتنه کې په افغانستان کې د پانګونې پر امکاناتو خبرې وکړي. رحیمی وایي هند ته د اجرایه رئیس د سفر په پای کې به د افغانستان او هند د سوداګرۍ د خونو ترمنځ د همکارۍ موافقې هم لاسلیک شي. هند ته د اجرایه رئیس سفر 15 ورځې دوام کوي چې درې ورځې رسمي او دوه غیر رسمي دي. هند د افغانستان د پارلمان د ودانۍ، د سلما د برېښنا د بند او د چابهار د ترانزیتي لارو د تاسیساتو په جوړولو سره د افغانستان د بیا رغونې له بهیر سره خورا زیاته مرسته کړې. د افغانستان او هند ترمنځ اړیکې چې د پراخېدو په حال کې دي، د یو شمیر کارپوهانو په نظر د پاکستان لپاره چې له دواړو سره یې اړیکې ترینګلې دي یوه حساسه مسله ده. خو هند له دې ټولو سره سره په تېره په وروستۍ یوه لسیزه کې له افغانستان سره د خپلو مرستو لمن پراخه کړې ده.
ومردل چې اجرایه رئیس هند ته د سفر په پیل کې د دغه هیواد له صدر اعظم نریندرا مودي سره ګوري، وروسته له دغه هیواد سره یو تړون لاسلیک کوي. او اوس به نوریاس نوری راته وایي چې په نړیوالو ورځپاڼو کې د افغانستان په اړه څه راغلي.
امریکایي ارکانسا ټایمز ورځپاڼه اوباما په افغانستان کې د ځواکونو د ایستلو په اړه غور کوي. تر سرلیک لاندې په یو مطلب کې لیکي، په داسې حال کې چې د افغانستان د جګړې 15 کال دی، د دې هیواد وضعیت مخ په خرابېدو دی. د ورځپاڼې په وینا دغه وضعیت په پام سره دا ناشونی بریښي چې دغه جګړه هغسې چې ولسمشر اوباما یې هیله کوله په اسانۍ پای ته ورسیږي. د ورځپاڼې په لیکنه شخړې په افغانستان کې په زیاتېدو دي. طالبانو حملو زور اخیستی او سخت دریزه داعش ډله په دې هیواد کې د ځای موندلو هڅه کوي او د سولې څرک هم نه لیدل کیږي. ارکانسا ټایمز لیکي، دیارلس میاشتې وروسته له هغې چې د امریکا په مشرۍ ائتلاف له افغانستانه په سلو کې نوي ځواکونه وایستل، افغان امنیتي ځواکونه د خپل هیواد د امن کولو لپاره سخت کوښښ کوي. ورځپاڼې د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د پخواني استازي جیمز ډابنز هغه خبره راخیستې چې ویلي دي اوباما د افغانستان په اړه پریکړه بل ولسمشر ته پریږدي او زیاتوي د هغې اداره هیله منه ده چې په دې هیواد کې د امریکایي سرتیرو برخلیک د روان کال تر دوبي یا منیا هم د دې ادارې د کار تر وروستیو ورځو پورې په همدې اوسنۍ بڼه پاتې شي. د امریکا متحده ایالات په افغانستان کې د سختې جګړې او د اوږدې مودې پاتې کېدو لپاره تیاری نیسي. تر دې سرلیک لاندې انکوایرر انټرنیټي خپرونه په یو مطلب کې لیکي، د امریکا دفاع وزیر اشتن کارتر خبرداری ورکړی چې 2014 میلادي کال به په افغانستان کې د جګړې یو سخت فصل وي، خو په دې هیواد کې د امریکا په مشرۍ د نړیوالو ځواکونو نوی قومندان بیا له دې هیواد سره د دوامداره ژمنې خبره کوي. د خبرونه په وینا کارتر دغه خبرداري د تیرې پنځشنبه په ورځ 100 ساعت وروسته له هغې ورکړل چې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو نوی نومول شوی قومندان جنرال جان نیکلسن د سنا د پوځي خدماتو کمیټې ته په یوه استماعي غونډه کې چې د هغه د تایید لپاره جوړه شوې وه د کانګرس د غړو هغه نظر تایید کړ چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د ایستلو مخالف دي. د خبرونه په وینا هغه تاکید وکړ چې موږ ته پکار ده چې له افغانانو سره د دوامدار ژمنې په اړه فکر وکړو. د سنا جمهوري غوښتونکو غړو د اوباما له ادارې غوښتې دي چې په افغانستان کې د امریکا د پوځي حضور په اړه لکه په جرمني او جنوبي کوریا کې د لسیزو لپاره فکر وکړي. جنرال نیکلسن د سنا کمیټې ته وویل په افغانستان کې د داعش او القاعده په څیر ډلو چې سرحدونه نه پیژني په وړاندې د مبارزې لپاره له دې هېواد سره د امریکا ټینګې ژمنې ته اړتیا ده. خبرونه وړاندې په دې اړه چې آیا امریکایي ځواکونه به په افغانستان کې له طالبانو سره مخامخ جګړو ته مخه کړي، د امریکا د دفاع وزیر څرګندونې راخیستې چې د پینتاګون په خبري کانفرنس کې د یوې پوښتنې په ځواب کې کړي دي. دی وایي هلته موجود مقررات دوی ته دا اجازه ورکوي چې هر هغه څه ترسره کړي چې ورته اړتیا وي. د خبرونه په وینا کارتر دی یوې بلې پوښتنې په ځواب کې چې آیا متحده ایالات لیواله دی چې د لسیزو لپاره خپل ځواکونه په افغانستان کې پرېږدي، وویل دی د لسیزو په اړه نه پوهیږي خو دومره ویلی شي چې د نړۍ په دې برخه کې د امریکا د پوځي حضور په اړه یو مثبت ټکی دا دی چې هلته اوس یو داسې حکومت دی چې د امریکا د حضور هرکلی کوي.
د چاپریال ساتنې اداره وایي د کابل شهر د چاپریال روان وضعیت په دې شهر هوا لا ککړه کړې. بلخوا د کابل ښاروالي مسؤلین وایي د امکاناتو کموالی او د عامو خلکو کمزورې شاري فرهنګ سبب سوی چې د دې شهر چاپریال زیانمن سي. تفصیل په دې راپور کې.
د افغانستان د چاپیریال ساتنې اداره د کابل ښار پر چاپیریال اندېښنه ښیي او وایي چې د ښه کولو لپاره اقدامات ضروري دي. د دې ادارې مسؤلین وایي د دولتي او غیر دولتي ودانیو ککړو اوبو او د کثافاتو ډیروالي د دې ښار هوا ککړه کړې ده. د دې ادارې مرستیال عبدالولي مدقیق د یکشنبه په ورځ په کابل کې د چاپیریال ساتنې د ادارې او څو وزارتونو څخه د جوړې فرهنګي کمیټې په ناسته کې وویل د ستونزې حل ته د یو شمېر دولتي ادارو په مرسته یو لړ پلانونه ترتیب کړي او ښې نتیجې ترې اخیستې دي.
خوشبختانه در حدود 13 اداره دولتي تانستان همي سيستم خود اصلاح
په خوخي سره چې کابو ديالو دولتي ادارو سيستمونه جوړ کړي، خو یو شمېر دولتي ودانشته د چاپريال د خوندیتوب د سيستمونه تر اوسه هم فعال کړي نه دي چې چاپريال ته یې زیان رسیدلی دی.
د دا هم وبل د ډبرو د سکرو او ربړونو او زړو سرمنو او په مرکز ګرمۍ کې د غیر معیاري موادو سوځول داسې لوګي تولیدوي چې ډیر ژر د خار هوا ککړول شي. د افغانستان د مرکزی احصائیه د راپور لمخه افغانستان شاوخوا 22 میلیونه نفوس لري چې سکم 2 میلیونه په کابل ښار کې هستوګن دي. په عین وخت کې کابل ښاروالۍ وایي چې د کابل ښار د پاکولو لپاره د کافي امکاناتو نشتوالی او د عامو خلکو لخوا د ښاري فرهنګ نه مراعتول هغه څه دي چې د دوی فعالیتونه یې ټکنی کړي دي. د کابل ښاروالۍ د تنظیف رئیس نثار احمد حبیبي غوري وایي چې د کثافاتو بې ځایه او غورځولو هم ستونزې زیږولې دي.
در خانه وقتی که زباله تولید میشه د کوچه انداخته میشه، اولا
پکور کې چې کثافات تولیدیږي هغه کوچی ته راوستل کیږي، د شپې لخوا د جنو کسانو لخوا یو بل خواشندل کیږي، کله چې سهار شي میږي او پسونه پرې څری. ترڅو چې رسمیت پیلېږي د ښار ډېرې سیمې ککړې وي، خو دا په دې معنی نه ده چې ګواکې ټول ښار ککړ وي.
خاغلی غوري د دې ستونزې کمولو ته د عامه پوهاوي له لارې د ښاري فرهنګ په مراتولو تاکید کوي. دا په داسې حال کې ده چې د دې ښار د پاک ساتلو لپاره یو لړ کارونه شوي خو کافي نه دي. د مسؤلینو له نظره له ښاره د زړو موټرو ټولول، خلکو ته عامه پوهه ورکول، چاپیریال پاک ساتل او د کابل ښار د شنه کمربند د پروژې پیلول هغه موارد دي چې له عملي کېدو سره به د دې ښار چاپیریال ښه شي.
بلخوا د چاپریال ساتنې ملي اداره د کابل د شنه کمربند پروژه د هوا د پاکوالي لپاره مهمه بولی. د دې ادارې مرستیال ازادي راډیو ته ویل چې اړوند چارواکي باید د شنه کمربند له بشپړېدو وروسته د دې پروژې جدي څارنه وکړي. نور معلومات د رحمت الله افغان پر راپور کې.
د چاپریال ساتنې ملي اداره وایي چې د حکومت لخوا د کابل لپاره د شنه کمربند پروژه د چاپریال پاکوالي سره مرسته کوي او د اوبو زیرمې زیاتوي. د شنه کمربند پروژه د شنبه په ورځ د کرنې وزارت او نورو اړوندو ادارو لخوا پرانستل شو چې لمخې د کابل په شاوخوا کې په 1000 هکتار ځمکه کې ونې او شنه بوټي کینول کیږي. د چاپیریال ساتنې ملي ادارې مرستیال عبدالولي مدقیق د یکشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل دا پروژه په مستقیم ډول د کابل په ککړې هوا او د ځمکې لاندې اوبو باندې مثبت اغیز کوي.
مستقیماً بالای محیط زیست تاثیر داره، خصوصا
په مستقیمه توګه په چاپیریال باندې تاثیر اچوي، په ځانګړې توګه په ککړې هوا باندې. ککړه هوا پاکه کوي، د اوبو په زیرمو زیات تاثیر کوي، له توندو ماتوونکو بادونو څخه مخنیوی کوي.
ښاغلی مدقیق په حکومت او د کابل ښار په اوسیدونکو غږ کوي چې د شنه کمربند ساحې د تطبیق او ساتنې لپاره په ګډه کار وکړي. د افغانستان د چاپیریال ساتنې ملي اداره د کرنې وزارت او نورو اړوندو ارګانو ته سپارښتنه کوي چې د کابل ښار د شنه کمربند په ساحه کې داسې نیالګي او بوټي کینوي چې د سیمې له اقلیمي وضعیت سره مطابقت ولري. د کرنې وزارت د ځنګلونو د برخې رئیس محمد امان امانیار ازادي راډیو ته وویل چې د شنه کمربند پروژې د پیل په لومړي قدم کې به د روان 1995 کال په پسرلي کې په 1550 هکتار ځمکه کې ونې او بیلابیل بوټي کینول شي.
لاسو کلو د پاره په 1000 هکتار ساحه کې د کوم مجموع کې خو موږ په هغه جمله کې په شکل د نمونوي چې د کابل ښار د پاره شروع کړی ده، د کابل ښار ته د 1000 هکتار ساحه نه چې لاسو کلو د پاره ده، د اول کال کې 1550 هکتار ساحه ده.
د شنه کمربند پروژې کارونه د کابل د غرونو په لمن قصبې شیر دروازه او قرغی کې پیلېږي او په راتلونکي کې به یې لړۍ نورو سیمو ته هم وغځول سي. د افغانستان د کرنې وزارت چارواکي وایي چې د دغه لس کلنې پروژې لپاره 40 میلیونه ډالر په پام کې نیول شوی چې د سګنی کار لپاره 3 میلیونه ډالر راغونډ شوي دي. له دې وړاندې هم په کابل او د افغانستان په یو شمېر نورو سیمو کې ونې او بوټي کینول شوي وو، خو د نه پاملرنې له امله د یادو ونو یو برخه له منځه تللې ده. د افغانستان د کرنې وزارت ډاډ ورکوي چې د دغې نوې پروژې لپاره د ساتنې او څارنې ټول موارد په پام کې نیول شوي دي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادۍ رادیو ته راستولې دي.
ابراهیم له هلمند لیکلی لولسمشر محمد اشرف غنی هله کوي چې سیاسي بندیانو ته عفو اعلان کړي، ځکه په دوی کې بیګنا کسان همسته. سمیع الله صادق له بدخشان هغه مرستې چې د بدخشان غرنوی ولسوالۍ ته د بیوزلو کسانو لپاره راځي د زورواکو لخوا ګرځول کیږي. سمیع الله حلیمی تندر له پکتیا په کار ده د ښوونکو معاشونه زیات سي، په اوسني معاش گزاره سخته ده. خیر الله مینوال لیکلی چې د هلمند په مارجی ولسوالۍ کې امنیتي وضعیت ډیر خراب دی او دولت یې دغه ولسوالی خوندي کړي. قاری رحمت الله بیا د هلمند په دولتي ادارو کې له اداري فساد څخه شکایت کړي چې د ده په خبره او ته رسیدلې دي. محمد اسلام بیا وایي که افغانانو ته په خپل هیواد کې کارونه پیدا سي، دوی ولې مجبور سي چې د سوریه جنگ ته ولاړ سي. محمد ولی لیکلي چې د کونړ ولایت په سړکانو ولسوالۍ کې ورځ په ورځ حالات د خرابۍ خواته ځي، پکار ده چې د ولسوالۍ ته پام وسي. او له خوست نه بیا قدرت الله لیکلي چې د خوست په زیاتو برخو کې ټلیفوني شبکې سم کار نه کوي، هیله ده د مخابراتو معلوماتي ټکنالوژي وزارت د دې ستونزې حل پیدا کړي.
دا وستا سوزنی اسمی سونه چې د افغان بسیم شبکې په مرسته مو ازادي رادیو ته راليږلې و. د ازادي رادیو روان خبرونه تر 9 بجو ده چې د ورکو عزیزانو د لټي پروګرام یو برخه جوړوي. خو سم ځینی راپورونه لرو. د افغانستان د ساختماني چارو ټولنوي ځینی بهرني مرستندوی مؤسسي حاضر سیوی چې په 2014 او 2018 میلادي کلونو کې د افغانستان له پراختیايي پروژو سره مرستې وکړي. کارپوهان وایي دغه پروژې د هیواد له اقتصادي ودې سره مرسته کوي، خو د چارو پر شفافیت هم تاکید کوي. تفصیل د خان محمد سین پراپور کې.
د افغانستان د ساختماني شرکتونو ټولنه وایي چې د افغانستان د بیا رغونې او پراختیا په اړه د امریکا او نړیوالې ټولنې تګلارې بدله شوې او غواړي چې په 2014 او 2018 میلادي کال کې په دې هیواد کې یو لړ نوې پروژې پلې کړي. د دې ټولنې مسؤلینو د یکشنبه په ورځ په کابل کې وویل چې د امریکا د معتبرو مؤسسو استازو تیرونه د امریکا په سفارت کې د افغاني ساختماني شرکتونو له مسؤلینو سره په ګډه ناسته کې د افغانستان لپاره یو شمیر نوې پروژې تشریح کړي. د افغانستان د ساختماني شرکتونو د ټولنې رئیس نعیم یاسین وویل
سال 2016 یعنی هر سال 5.1 بیلیون دلار بر وزارت داخله و وزارت دفاع امنیت ملی میتند.
په 2014 او 2018 کلونو کې یعنی هر کال 5.1 بیلیون دلار د کورونی چارو او دفاع وزارتونو او د غرض د ملي امنیت ریاست ته ورکوي، چې له دې جملې څخه 1 بیلیون دلار ساختمانی چارو، لوجستیک، حفظ و مراقبت او داسې نورو پروژو ته ځانګړي شوی دی. د دې ترڅنګ په خپل د امریکا سفارت هم یو شمیر پروژې پلي کوي او بل د یو اس ای ډی مؤسسه ده چې د مؤسسې 800 میلیونه ډالر ځانګړي کړي او په افغانستان کې به پر پرمختللو پروژو ولګوي.
خاغلی یاسین بوبل د افغانستان له بنسټیزو پروژو سره مرسته د 15 امریکایي ادارو او مؤسسو لخوا کیږي، چې د امریکا د سیستاک، د امریکا د اردو د انجینری اداره، د ساختمانی پروژو مؤسسه، په خپل د امریکا سفارت او یو اس ایټ پکې شامل دي. د بوبل په 2014 او 15 میلادي کال کې د امریکا او نورو هیوادونو پر اختیار مرسته له افغانستان سره کمې وې، چې د مسلې د افغانستان پر اقتصاد ناوړه اغیز وکړ او په هیواد کې بیکاری او ناامنی زیاته کړه. د افغانستان د ساختمانی چارو د ټولنې مسؤلینو وویل چې د امریکایي مرستندوی مؤسسو نوې مرسته به د هیواد اقتصادي ودې او کارموندنې لپاره زمینه برابر کړي. په ورته وخت کې د افغانستان د پانګې اچونې ملاتړ ادارې آیسا په هیواد کې د اقتصادي پروژو په کموالي اندېښنه ښودلې او ویلي دي چې که افغان حکومت د نویو پراختیایي پروژو لپاره مرستې جلب نه کړي، د هیواد پر اقتصاد به ناوړه اغیز پرېوځي. دا په داسې حال کې ده چې جمهور رئیس اشرف غنی ډېر ځله په خپلو څرګندونو کې د هیواد پر اقتصادي او تجارتي پراختیا تاکید کړی او د ده په وینا هڅې کوي چې د هیواد په اقتصادي، تجارتي او ترانزیتي برخو کې د سیمې او نړۍ هیوادونه شریک کړي. د اقتصادي چارو پوهان دغه اقدام ستایي، خو د تړونونو او لګښتونو پر شفافیت یې تاکید کوي. د دې کار پوهانو له ډلې د کابل پوهنتون د اقتصاد استاد تاج محمد اکبر آزادی راډیو ته وویل:
د افغانستان خلک امیدوار وي چې دغه بیا هم په دوست ډول ولګول شي، ولې د نورو کومکو غوندې چې داسې نه وي چې مثلا زیاته برخه یې په اصلاح حیف ومیل شي. داخلیان کې ښکېل وو، هم حتی خارجیان کې ښکېل وو. دا پیسې چې په افغانستان کې مصرفېږي طبعا یو استخدام رامنځته کوي، یعنی کارموندنه رامنځته کوي، خلکو ته زمینه د عاید پیدا کوي.
د بهرنیو مؤسسو د راپورونو له مخې له تېرو شاوخوا 14 کلونو راهیسې له افغانستان سره د شاوخوا 100 میلیارد ډالرو مرستې شوي، خو د دوی په خبره دغه مرستې تر ډېره ځایه په شفافه توګه نه دی لګېدلې او اختلاس پکې شوی دی. کارپوهان دا هم وایي چې که په هیواد کې خلکو ته د کار زمینې برابرې شي، د هیواد امنیتي وضعیت به ښه او هیڅوک به بهر ته د تګ هڅې ونه کړي.
او سم د سوریې وضعیت څېړو. پرون په پلازمینه دمشق کې په 314 کې تر شپېتو زیات کسان وژل شول. د 14 چې د شیعهګانو یو زیارت نږدې وسوې، دغه راز تر 100 زیات کسان ټپیان کړي هم دي. تفصیل د احمد تکل په رپورت کې.
په ژنیف کې د سوریې د حکومت او د بشر اسد د رژیم د مخالفینو استازي راغون شوي څو د سولې په اړه خبرې وکړي. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پرون د سوریه د کرکچ لخکلو اړخونو وغوښتل چې د سولې په خبرو کې پوره ونډه واخلي. ښاغلی کیری د سوریه له حکومت او وسلواله مخالفینو څخه دا غوښتنه په هغه وینا کې وکړه چې پر انټرنیټ خبره شوه:
I appeal to both sides to make the most of this.
زه پر دواړو خواو غږ کوم چې له دې شیبې څخه ګټه واخلي، له دې فرصت څخه په استفادې سره جدي بحث وکړي او په دې مقصد خبرې اترې وکړي چې پر روان ورځو کې اساسي او د پاموړ پرمختګ رامنځته کړي. د سوریې د اپوزیسیون د تر ټولو لوی ډلې استازو ویل دي چې د سولې په خبرو کې لګډون مخکې غواړي د دې هیواد په وضعیت کې مثبت بدلون رامنځته شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر له دې غوښتنې سره په یو وخت کې وویل دای باور لري چې د سوریې بحران پوځي حل لار نه لري. جان کیری د سوریې د جګړې د اوږدېدو په اړه خبرداری ورکړ:
There is no military solution to the conflict. Without negotiation
de Suriye jagra pauzi hallaran lari la khabaro prata ba diwino to idal dumra prakhshi che hatta de Suriye urustai kharbaham wijar shi corona tasisat de madaniyat ne khane khane balamain zawlari shi aw de ho terroristano shmir baziat shi che de hamde jagre pa natija ke ramain stashwi aw parawal shwi de da karkech ke la idare watulo ta pri khudal shi no pdere asani sarabatul simawni si کڅه هم د خبرو اترو غډونوال ژور اختلافونه لري، خو په ژنیف کې د خبرو ته امیدونه هم خورا زیات دي. د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي ستيفان دي مستورا پرون د جګړې د بیلابیلو اړخونو له استازو سره تر کتنې وروسته د سولې په اړه خوشبيني څرګنده کړه. زه خوشبین یم او پر دې باور لرم چې دا تاریخي فرصت به له لاسه ولاړ نه شي، خو هغه بمی چاودنې چې پرون په سوریا کې وشوې ښایي د سولې دا خبرې تر سیوري لاندې راولي. په تیره اوس چې د رژیم تر ټولو لویې مخالفې وسله والې ډلې ویلي چې په خبرو کې له ګډون مخکې غواړي د سوریې په وضعیت کې عملا ښېګڼه راشي، پرون دمشق ته نږدې په یو زیارت کې دریو پرله پسې بمی چاودنو لسګونه کسان ووژل او لسلو زیاتې ټپیان کړل.
ازادي راډیو د خپل ټلیفون لالارې واوري. د ازادي راډیو اپ په انډراید یا آی او اس سیستمونو کې ډاونلوډ کړئ او له روانو حالاتو ځان خبر کړئ.
لدې سره 3 بجې سوي د مهمو خبرونو سرخطونه له اسد الله لودي ناوړي.
ټاکل شوی چې د افغانستان د حکومت اجرایي رئیس نن په نوې ډیلی کې د هند صدر اعظم او نورو چارواکو سره وګوري. د ننګرهار چارواکي وایي چې د دې ولایت په ناامنه سیمه کې د پوځي عملیاتو په مقصد پر پلانونو کار کوي. د کرکټ د نولس کلنو لوبډالو د نړیوال جام د لوبو په لړۍ کې افغانستان نن له کاناډا سره د سیالۍ ډګر ته وځي. د سوریه دولتي رسنوي خبر ورکړی چې دمشق ته نږدې دریو بمی چاودنو تر شپېتو زیات کسان وژلي او لسلو زیاتې ټپیان کړي دي. په همدې حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د سوریه د کرکېچ پر ټولو اړخونو غږ کړی چې د سولې په خبرو کې پوره ونډه واخلي. ایرانی چارواکي وایي هغه اقتصادي کانفرنس لغوه کړی چې په لندن کې په پام کې و. د سعودي عربستان یو ورځپاڼه خبر ورکوي چې په روانه اونۍ کې د دغه هیواد چارواکو نه امریکایي اتباعانی ولیدي. د اروپا پولیسو اداره یا یوروپول وایي په تیرو دوه کلونو کې لږ تر لږه 10,000 بې سرپرسته پناه غوښتونکي ماشومان په اروپایي هیوادونو کې لنوم ثبتول وروسته لا درک شوي دي. او ترکیه وایي د ناټو رادار دستګاو کشف کړی چې د روسیې یو جیټ الوتکه د جمعې په ورځ د ترکیې فضايي حریم ته داخله شوې وه.
په بلوچستان کې د عوامي نېشنل ګون ایالتي مشر اصغر خان اتګزای وی د پاکستاني پاوز هغه د هوی بيزيد چې وی په شمالي وزیرستان کې ترهګر په پوزي عملیاتو وځپل. د خبره ترهګر وسه مازادګر زی او هر چیرې چې وغړي ترورستي حمله کوي. نو وړي په وای چې په کوټه او چرسده کې د ترهګري ورستي حمله په حقیقت کې پر غربي لوري د گاوادر کاشغر اقتصادي لارې د جوړېدو د مخنیوي د سیسده لاصغر اتګزي سره په کوټه کې د ازادي رادیو خبريال برکوال میاخیل مرکه کړی ده.
اصغر اتګزی صاحب، د پاکستان پوځ د تیر کال په پای کې اعلان وکړ چې د ضربیاز عملیات چې یو نیم کال دوام وکړ، دوی ویل چې دغه عملیات بریالي وو او ترهګري اوس په بشپړ توګه په پاکستان کې ځپلې ده. خو د نوي کال له پیل سره په کوټه کې، په خیبر کې او په چارسده کې پر باچا خان پوهنتون د ترهګري نوې لړۍ را پیل شو. څه فکر کوئ چې د دوی ادعا بې ځایه وه او کدا یو نوې لړۍ ده؟
ټول قوم خصوصا د ریاست سیاسي مشرتوب په کوم طریقه د دی فوج و شاته ودرېده، په هر لحاظ دوی ته لار ورکړه چې تاسو عملیات پیل کړي د هغه چا خلاف چې د چا د لاس زموږ امن تباه دی، زموږ ژوند برباد شو، زموږ هر څه د هغوی د لاس ورکړل، د عدالت د لارې لار ورکړه، د پارلیمنت د لارې لار ورکړه، د آئین او د قانون کې د بدلون د لارې لار ورکړه. خو ډېر لږ موده پس خصوصا عوامي نېشنل ګوند موږ په خپل ټولو د دوی پر کردار شک پیدا کړي. موږ په هغه شپو کې دا وویل چې دا کم څه چې دوی کوي دا پرشتیا نه دی روان. خو بدبختانه په دې ملک رشتیا وینا کول هم ګناه کبیره ده. رشتیا وینا کول د دې ریاست په نظر کې غداری ده. یعنی کزه دا خبره وکم غلطه بنی کده کومي اکشن پلان په نامه دلته قدمونه واخصل شو، کده ضربي اس په نامه واخصل شو، په یو ډیره مخصوصه علاقه کې په یو مخصوصه کلو پر بنیاد باندې به ټک ټک خود سوی. لیکن د دې ټوله فائدہ کومه وای ک کومي اکشن پلان وو ضربی ازبو، د دې دوه نتیجه داسې راووتله چې پنجاب نور محفوظ وسو او پښتونخوا وطن نور برباد وسو. نن هغه ټول اعلانونه، هغه ټول د کامیابی داوې، د بریالیتوب داوې، ډېرې درنې داوې چې موږ دا کړی دي، موږ هغه کړی دي، د هر څه چې دي دا کزه دا خبره وکم بدبختانه په منافقت وسو او په منافقت روان دي.
د ترهګرۍ دغه وروستۍ پیښې په داسې حال کې کیږي چې په خیبر پښتونخوا او په بلوچستان کې د گوادر کاشغر ترمنځ کوم اقتصادي لار جوړیږي، په دې اړه احتجاجونه او ټول ګوندز غونډې کېدلې چې عوامي نشته ټول ګوند هم پکې شامل دی. دوی وایي چې دغه اقتصادي لاره دې پر دغه جنوبي لورو جوړه شي. نو په داسې وخت کې چې د ترهګرۍ دغه پیښې کېږي، آیا دا له دې سره هم کوم تړاو لرلی شي که نه؟
د دې سیمې د حالات خرابۍ خواته بیول د دې یو لوی فیکټر چې دی هغه د مغربي روټ دغه لاره د مینځه وړل دي، او هغه کوتو ته چین ته په دې حواله باندې اندېښه ورکول دي، کنفیوزه کول دي چې پر دغه روټ باندې نه نن ستا کار کوونکي محفوظ دي او نه سبا ستا د تجارت ګاډي خپل منزل او خپل مقصد ته رسېدلی شي. پر دې روټ باندې انتیاپسند پراته دي، پر دې روټ باندې شتګرد پراته دي، دا روټ د بدامنۍ سره مخامخ دی. برملا کوي د هر څه که د کوټې د پولیو ورکر سره سوې پیښه ده او که د باچا خان پوهنتون کې کومه پیښه وسواله، دا ټول یعنی
تاسو وایئ چې څوک وسلوال نه غواړي چې دغه اقتصادي لاره پر دې جنوبي لوري جوړه شي، که څوک د دې ناکامه کول غواړي
د اوه څلوېښت څه چې دلته کومه طبقه په کوم نامه د کوم وطن سره تعلق لرونکي خلک د سن اوه څلوېښت څخه چې دلته کومه د دې کوچنیو کومو سره روایه او تعلق او سلوک روان کړی دی، دا د هغې ګډ جوړ دی، دا د هغې مشترکه پلان دی.
د دې وروستیو حملو مسؤلیت خو د پاکستان وسلوالو طالبانو منلی دی.
سوال دا دی بارکواله، که دی وایي چې دا زما مدعی دی، دی وایي دا زما دشمن دی، دی وایي د دې د لاسه زه هم پریشان یم. زه ته په بلوچستان کې ژوند کوونکي خلک یو، ما او تا ته د خپل وطن حالات معلوم دي، زه څنګه ومنم چې دوی د دې خلکو سره په جنګ دي؟ نن هم ستا په وطن کې ورځ د پیښې څخه خلاصه نه ده، او دا خلک ستا په وطن کې ډېر بربنډ په لکه غاړ او ډېر ښکاره ژوند کوي، ګرځي، ټکانې یې معلوم دي، کلي یې معلوم دي، کورونه یې معلوم دي، موږ څنګه ومنو چې د دوی بدي ده، د دوی په آپس کې سره دښمني ده؟ دا خو منل کېږي نه. که چیرې دا منل کېدلی شي، نو ته راځه زه ورته به نن په دا کوټه کې په کوچلاغ کې خبره دا کېږي چې زموږ د دوی سره بدي ده، او هر پیښه د دغه خلکو د مشرانو زموږ په کور کې ثابتېږي. که د اسامه مرګ دی چیرې اوس؟ که پرون په کوچلاغ کې کومه واقعه وسوله، که د کوټې شورا خبره کېږي، دا چیرې دي دا خلک؟ یعنې په دې خو موږ دنیا نه شو دوکه کولی چې زه ته نه کنوینس کېږو، زه ته به دنیا څنګه کنوینس کړو؟ دا دښمني موږ څنګه ومنو؟ نن چې ته د دنیا په کور کې لاسوهنه کوې، دا هېڅ د ردېدو خبره نه ده چې دنیا به هم دغه ترګر دغه دهشتګر دا خلک نن ساتلي. لیکن سوال دا دی چې ستا په کور کې، ستا په ښارو کې، ستا په وطن کې دغه عملیات شروع دي، په کوټه کې، په بلوچستان کې، په صوبه پښتونخوا کې. یعنې موږ ولې د دې انکار وکړو؟ د دې ټولو سرچشمه پنجاب دی. نن هغه ټولې مدرسې، هغه ټولې ټول خلک چې دنیا ورباندې تورونه لګوي، چې د دوی د وجې زموږ کورونه غیر محفوظه دي، هغه ټول خلک په دوی کې دي. نو دوی هغې ته کومه لاره دنیا ته ښوولې ده، یا موږ کوم ته ښوولې ده چې دا خلک یا موږ جیل ته اچولي دي، یا موږ ریډ پر کړی دي، یا موږ د دوی خلاف کاروایي کړې؟ خو ټول هغې ناست که لکوي دي، د دنیا ورباندې الزام دی، هلته دی که حافظ سعید دی، هلته دی که مولانا آزر دی، هلته دی که دا ټولې ادارې چې هغه پروډکشن کوي، هغه ذهن سازي کوي، یو کړونو باندې مدرسې دي، هغې دا کار ډېر په لکه غاړه او په بربنډه طریقه په ډېر مخامخ طریقه باندې مخ په وړاندې روان کړی دي، نو د هغې خلاف دوی کوم قدم اخیستی دي؟ حقیقت دا دی چې دوی د حالات هغه ځای ته بیایي چې زه ته هم د کوره بیا نشو وتلی، د خوف، د مایوسۍ، د ویرې یو فضا جوړول غواړي. دا ټولې کړۍ چې وو هغه ځای ته دري چې اکنامیک کاریډور، مغربي روټ په هر صورت کار ورباندې ودرېږي.
په بلوچستان کې د عوامي نېشنل ګوند ایالتي مشر اصغر خان اڅکزی و چې د ازادي راډیو د خبریال پوښتنې ځوابولې.
چی خواهد بود؟ یا کیا یار انتخاب میکنن؟
وی کسایی که آمده ام کن تنظیم های زور است کفی به زور آمده ام و میفهمی که در بلوی جرگت نیوه کلو هم جنگ و جدارن
به حضور در گوانده هیوات پاکستان و گوره چه مدامه؟
و باعث یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید و با امیدهای دیگر.
د دې لپاره چې په افغانستان کې مداخله تون شي، د
مسلې توازن بودجه تنهایی نیست که باید در تمام ولایت ها مساویانه پیش داده شود.
آزادی په صفو کې در امواج آزادی خبرونه تاوده او تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپخیل دریو نتر پنځو بجو پوری له آزادی رادیو نه واورئ.
د دې خبرونه په پاتې شیبو کې د ورکو اجزانو د لټې پروګرام خبريږي چې هر اونۍ زموږ همکاران جوړوي.
د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پلټنه. د ازادي رادیو ګران اوریدونکو محترمو دوستانو سلامونه مې اومنئ. په دې هیله چې تر دې دمه روغ جوړ، خوښ او بریالي اوسئ، دا دی بیان به تاسو ورک شوي عزیزان او دوستان لټوو. دغه د ورکوشو عزیزانو دوستانو پروګرام ز امان الله امیرزای تاسو جوړوم او وړاندې کوم. ګرانو اوریدونکو، که تاسو خپل ورک شوي عزیزان لټوئ، کولی شئ چې ازادي راډیو ته تلیفون وکړئ. د ازادي راډیو په اوتومات ماشین کې خپل تلیفوني پیغام پرېږدئ، لیکونه، ایمیلونه او اس ام اسونه راولېږئ او خپل ورک شوي عزیزان ولټوئ. تاسو کولی شئ چې د اتصالاتو د کمپنۍ د 813 شمیرې له لارې نه ازادي راډیو ته اس ام اس راولېږئ او خپل ورک شوی عزیز ولټوئ. کله چې ازادي راډیو ته تلیفون کوئ او د ازادي راډیو په اوتومات ماشین کې خپل تلیفوني پیغام پرېږدئ، لطفا دغه تلیفوني پیغام لنډ ووایئ. په دغو تلیفوني پیغامونو کې اول خپل نوم واخلئ، ورپسې د هغه چا نوم واخلئ چې لټوئ، او د پیغام په پای کې بیا د تلیفون شمیره ووایئ. دا ځکه کله چې د تاسې ورک شوی عزیز پیدا شي، څو بیا اورېدونکي وکړي چې تاسو ته تلیفون وکړي. ګرانو دوستانو، د نن ورځې په خپرونه کې بیا هم داسې یو تلیفوني پیغام لرو چې یو ورور ازادي راډیو ته تلیفون کړی، خپل ورک شوی عزیز لټوي او د دې په څنګ کې ویلي دي چې بیا هم داسې کسان دي چې دوی ته بې ځایه تلیفونونه کوي او زمونږ اوریدونکي ځوروي. دغو کسانو ته چې د ازادي راډیو اوریدونکو ته تلیفونونه کوي او بې ځایه مزاحمتونه ورته کوي، یو ځل بیا وایم چې محترمو دوستانو، پرېږدئ چې د ازادي راډیو ګران اوریدونکي خپل ورک شوي عزیزان او دوستان پیدا کړي، دوی ته مزاحمت مکوئ او بې ځایه تلیفونونه ورته مکوئ. دا ځکه چې ډېر کله د ازادي راډیو له لارې نه د مونږ د اوریدونکو ورک شوي عزیزان او د کورنۍ غړي پیدا شوي دي او له خپلو کورنیو سره یو ځای شوي دي. نو یو واره بیا هم له دغو کسانو څخه هیله کوم چې زمونږ اوریدونکي ونه ځوروي او بې ځایه تلیفونونه ورته ونه کړي. ګرانو دوستانو، د نن ورځې په پروګرام کې بیا هم ډېر داسې تلیفوني پیغامونه دي په کومو کې چې خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوي. خو له نیکه مرغه داسې درې تلیفوني پیغامونه لرو چې په دغو تلیفوني پیغامونو کې اوریدونکو موږ ته تلیفون کړی دی او د تاسو د ورکو شوو عزیزانو په هکله په دغو تلیفوني پیغامونو کې معلومات دي. ډېر به مونږ ځنډوو، راځئ چې د نن ورځې دغه پروګرام یو ځای سره واورو. کیدای شي چې په نننی پروګرام کې مو کوم ورک شوی عزیز یا دوست پیدا شي. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اورئ. په ازادي راډیو کې د ورکو شوو عزیزانو دوستانو پروګرام ته غواږ یاست. که د نن ورځې دغه پروګرام تاسو په ازادي راډیو کې ونورئ، تاسو کولی شئ چې ازادي راډیو انټرنیټي پاڼې ته لاړ شئ او هلته دغه پروګرام له سره واورئ. د مونږ پته ده www.azadiradio.org او یا هم azadiradio.com. ګرانو دوستانو، راځئ چې د پروګرام په لومړۍ برخه کې هغه تلیفوني پیغامونه واورو په کومو کې چې د تاسې ورک شوي عزیزان او دوستان پیدا شوي دي.
السلام علیکم، د ازادي راډیو کارکونکو سلامونه جوړ ورسېږي. دلته موږ یو سړی پیدا کړی دی، داسې د صاحب ناروغې مریضې لري، اجکلان میږي بهلاکې څوک یې شناخته مخته د دغه خاورې ووایي. زه د مرغاو یم بلا دا غزما د ټلیفون شمیره ده 0 اویا اویا 2 اویا اویا.
السلام علیکم، جان جانمر ما کاو سره د ننګرهار څخه په تماس کې ما یو دانه 3 کلن ماشوم دی چې تور جامې په تن دی او په خوله ګونګای دی. د هر چای کول شي چې راشي تر لاس یې کړی. ادرس جلال آباد ښار نه پاس درخه کین پورته وای اول شي جراشي تر لاس ته کز موږ د ډیلا کوم شمیره دا 0 اویا 0 3 اویا 0 5 0. کدا ما شوم دار چای کول شي جراشي او تر لاس ته کی.
زه ګلوګر ولایت اوسیدون کای سمولا مشهور په سهرانی او زرلی یم. یو نفر د بسم الله په نوم د هلمند ځان معرفي کوي. 4.5 کاله ما سره کلندر دی. هر څوک چې پیژني او یا د کورنۍ کوم غړی یې اما دا پیغام اوري، نخه دې صحیح ووایي او د خپلې مزدورۍ پیسو سره دې وسپارم بغیر د نخو ویلو دې مزاحمت نه کوي. د موبایل شمیرې 0 اویا 1 5 3 اویا 1 6 5. بیا یې وایم 0 اویا 1 5 3 اویا 1 6 5.
د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام د یک شنبه ورځې په 4 بجو کې تکرار د دوشنبه د سهار په 8 بجو کې واوري. تاسو زموږ غږ آزادي رادیو څخه خبري په آزادي رادیو کې د ورکوښو ځانو دوستانو پروګرام ته واګیاست. که تاسو خپل ورکشوي عزیزان لټوي کولی شئ چې آزادي رادیو ته تلیفون وکړئ، لیکونه، ایمیلونه او اس ام اسونه راولېږئ او خپل ورکشوي عزیزان ولټوئ. ګران دوستانو، راځئ چې د پروګرام په دغه برخه کې هغه تلیفوني پیغامونه واورو کوم چې تاسو آزادي رادیو ته رالېږلي دي او په دغو تلیفوني پیغامونو کې خپل ورکشوي عزیزان او دوستان لټوئ. یو ربی هم د یادونې وړ ده چې هغه دوستان چې آزادي رادیو ته تلیفون کوي خپل ورکشوي عزیزان لټوي، خپل نومې نوی اخیسته او یا هم دا هغه چا نومې نوی اخیسته چې لټوي، دغه رقم تلیفوني پیغامونه نه خپرو. په هر حال ګران دوستانو، راځئ چې اوس هغه تلیفوني پیغامونه واورو په کومو کې چې تاسو خپل ورکشوي عزیزان او دوستان لټوئ.
السلام علیکم دا آزادی ریڈیو مشران او پشران تا زمنگا یو زی بده انور خان میگی سرو کال کیگی د پلان می سیاد امیر د کامی د ول سوالینا دا شمیره دا 0 5 3 0 8 5 3. سلام علیکم.
السلام علیکم، زه په تخلاه د لوګر ولایت خروار ولسوالۍ څخه تاسو ته تماس کوم. زما یو ورور ده وزیر خان نومیږي چې اوس مشهور په وزیر علي باندې ده، که هر چا ته معلومات یا کوم یو ملګری یې دی پیژني یا زما غږ دی په خپله اوري، نو ماته دې په دغه شماره باندې زنګ وکړي 0 5 3 3 0 8. تقریبا د 10 کالو به کېږي چې له کور نه درته سوی ده، که هر چا ته معلومات یې ماته دې شماره باندې زنګ وکړي.
السلام علیکم، زه حمید الله د هلمند ولایت د کلایبک د سیمې سره ستاسو را پته ماس کوم. زما یو ورور دی چې کاري شامد خان نومیږي، 3 کېږي چې ناداره کړ شوی دی، هېڅ پاتې نهشته. هر ور مسلمان ته که پته وي یا که دی په خپله زما غږ اوري، په دغه شمېره دې ما ته زنګ ووهي 0 5 3 0 8 2 4. یو ځل بیا د خپلې په شمېره وایم 0 5 3 0 8 2 4. مننه ازادي رادیو.
زه د حسن محمد ابراهيم زيد کندهار د کندهار ولایت سیدل کې چې د کندهار فالي د خدمات په نیوز د زلخان د کلی څخه. زما یو ورور رکسو دی د نیم کال کې چې د کورونا د رکسو دی ویني شاد الحق سي کې هر څه په اړه معلومات لري یا به خپل ځای اعلان نه ورې نو پردغه شمیره ته زنګ ووهي 0 5 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 صفر ایا واته ولس وسو ویش صفر ایا صفر او صفر ات او یو او او دو او
زه فیض محمد فیضی یم هغه هم د لوی کندهار نه مې اړیکه نیولې ده زه غواړم چې په ازادۍ راډیو کې دا پیغام پرېږدم زما پیغام ته وړونه غوږ سي زما یو د اوو کالو ورور ورک دی زه اړ دې ته اړ یم چې په ازادۍ راډیو کې دا پیغام پرېږدم ما ته د دغې پتې څه معلومات راکړي زه د تلیفون شمېره درته وایم 0 1 1 0 1 1 2 2 3
اته اته د تلیفون شمیره یو ځل بیا وایم 0 1 2 1 1 2 3 8 8. هر چا دا ماشین پیدا کړي په نشینې درلاسي.
ما یو ورور ورک دی چې په نامه د احمد الله دا نم کار دی مزه نه د مړه نه د ژوند د راک لرو کچېری اچھا ته مانند دی اچھا پیدا کړی دی مرسته سوال چې تر دا غشي مه راته د تون راکی څاو کې ډیره مهرباني به او ډیر څه ودانه به موږ وایو دلته تر دا مخه زخه د جګ نه پار دی دا نه کار کې چې موږ نه راکړي دی امانه دی ځلې نو کولای شي چې موږ تر دا تلیفون شي مه را زنګوي 0 3 0 2 3 8 3 9 3 1 5 او بل شي مه را دا ده 0 3 0 5 3 8 5 9 0 5 و سلام.
زاری محمد دی پکتیا ولایت د زرمت له وسوالی نه دی ورکو ځانو پروګرام ته خپل پیغام پریږدم. دا چې زما ورور په نوم د زازی اته کاله د مخله کور او تل یو به درکه شوی دا زما ورور زازی خپل نوم ځان نه مارې پکوي. د دې لپاره چې مسلمان ورور دی وویني او وی پیژني باز نه کېدادي. درمیانه قد لري، سترګې تقریبا شنې او د خلاص منځنۍ ګوته مخ کې زخم شوی بیرته کګه روغ شوی دا. کدای راک زما کدای زما راک په خپل اړوري هویا دې دان جوالان اړوري مانوي ضروري لمخې دې پلان د شمارو اړیکې ټینګې کړي او خپل اړوري لکه په نه اجازه دې تر لاسه کړي. د اړیکې کشمیری دې پر 0015 دراویا پیر بل شمار ده پر 0015 15 15.
زه فضل محمد د مؤمن اکا زوی د هلمند ولایت اوسیدونکی. زما ورور قوانین ممیږي چې د زویش کال کېږي چې نادر کسوي دي که خپل قوانین زما ځغ اوري او که بل څوک د پاک معلومات ولري نو په دې شماره دي زما 0 1 0 3 4 3 0 2 2.
بازگل دے چا ته پته معلوم وي ادا نه د خپل اوري په دا غشيري د ځان بوي 0 1 9 0 4 0 2 0 4 بیا تکرار وو 0 1 9 0 4 0 2 0 4.
سلام علیکم. ایمان نوم عبد الرحمن دی شنغوزیا کابی چی خبری در سره کوم. ایمان پندیوال دی جنوکر پا نامو دی عجیباز دوی دی یو اتم یاس کیگی سی دی کندار پشار که گاردی چلا وله دا کچره طول وله نظره کسوی دی ترگو سی معلومات نسته که چا تا معلوماتی ما تا دی بدو غلم برو زنگوگی 0 1 0 2 3 4 5.
دلاور دی محمد تو یما دی متاخو سوال دی کوتی خیر دی کلو سیدون کیم دی ما یو مشر وردا نصر لانی میگی دی داود سوی دا رول اسکال کی سی ورکسوی دا لکور و تلای دا کی چات معلومات مقتدی مهربانی لما کی خدای لفارا زنگ وگی فدیش میرا 0 1 9 0 4 0 2.
0 1 8 0 1 5 0 1 8 0 1 5.
زه خلیل الله دی غزنی ولایت دی دیک دی ولسوالی سلیمانزور کلی نه خبرې کوم. یو شخص دی مومن په نامه دی پزلامت زوی دی غزنی ولایت دی دیک دی ولسوالی دی سلیمانزور شابلین کله دی کلی چې یو کاله مخکې ایران تللی وو او نادرکه شوی که څوک د ده په اړه معلومات لري نو د مهربانۍ له مخې دی فلان شمېره زنګ ووهي 0 1 4 0 9. بل شمیره ده 0 1 9 1 8 1 1 3.
بشیر احمد سالم د هلمند ولایت مرکز لشکرګاه ښار څخه د ازادي راډیو د رکسو اجزان خپرونې ته دا پیغام پرېږدم. زما یو د اکازوی د درې میاشتې کېږي چې د هلمند ولایت د لشکرګاه ښار څخه نادرکه شوی دی او هېڅ معلومات یې نشته. که دی زما غږ د ازادي راډیو د رکسو اجزان د خپرونې له لارې اوري او یا څوک د ده په اړه معلومات لري، ما ته دې د ټلیفون په دې شمېره باندې زنګ ووهي. د ټلیفون شمېره 0 8 4 5 1 0 9. د ټلیفون شمېره یو ځل بیا 0 8 5 4 1 0 9. د ازادي راډیو د پرمختللو او باسواده همکارانو څخه مننه کوم چې زموږ پیغامونه نشروي.
سلام علیکم، زه د منیر ولایت د شاد ولسوالۍ محمد منیر داوود په نامه یو نفر بښوی دی چې د یو لاس یو بټه ډېره کاته یو لس کاته د اوه کال کېږي. د جمعه زوی دی، د عظیم ورور دی. هر چا ته که معلومات یې په دغه شماره دې زنګ ووهي: 0 8 0 4 1 0 3 2 5 5 1. شماره یو ځل بیا تکراروم: 0 8 0 4 1 0 3 2 5 5 1.
السلام علیکم، زه عبدالمنان افغان غزنی ولایت دیات لوسوال د سیمانګل کیسه خبرم. ما یو اکاده او کار کیږي د ایران په لاره تل نه راته سره ده او کار کیږي نه راته کده چې چاته معلومات دي. مؤمن په نامه ده، که چاته معلومات دي په دې شمیرو دي ماته زنګ ووهي: 0 8 2 5 1 0 5 5. او بله شماره ده: 0 8 0 9 3 2. وسلام.
زما نوم زهرحمان د ولایت کاپیسا نه مې اړیکه نیولې ده. ګرانو افغانوالو وروڼو، زه تاسې نه خواهش کوم چې د یو ورک شوي ورور معلومات ونه لري نو بې ځایه خلک مه ځوروئ. زما ورور الیاس د 15 کالو دی، 11 میاشتې کېږي کابل نه لادرک شوی دی. که چاته معلومات دي نو په دې شماره زنګ ووهي: 0 9 0 0 3 6 9 2 1. 15 ډالر شینی هم لري.
الو، زه د ازادي راډیو د هلمند ولایت څخه خبره کوم چې زما ورور ورک دی د تایر په نامه دی. په نارو کار سره زما سره اړیکه نیسي. ډېره بخښي ورته کوم. دغه شماره ده: 0 8 0 0 3 2 1. دغه شماره کړه زما سره خبره وکړه. دا زما ورور یا بدا کوي تایر نومېږي.
السلام علیکم، زه پته الله لوګر ولایت د خروار ولسوالۍ څخه تاسو سره تماس کیم. ما نوم پته الله ده، د نشر علی خان زوی یم، د نایسا خان مسایه ما. زما یو ورور سیوز خان نومیږي، تقریبا د 15 یا 11 کاله به کېږي چې نادرکه شوی ده. چې اوس په وزیر علي باندې مشهوره ده، کار ملګری ده. د دې معلومات یې ورسره یادوي، په خپل زما غږ اوري. نو ما ته په دې شماره باندې زنګ ووهي: 0 8 0 5 4 3 3 0 4 8. که هر چا ما ته معلومات راکړه مقابل دې معلومات یا د دې معلومات ما ته راکړي مقابل دې کې به زه 10 زره افغانۍ دې ته انعام ورکړم او زیره به ورکړم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
زه محمد جسان میرم، د کندهار د ولایت څخه خبرې کوم. زما ماماګان په ایران کې دي او موږ دوی سره ورکه اوس. که چېرې دی زما خبرې اوري، دغه لمبر چې زما سره خبره وکړي: 0 8 2 5 2 0 8 9. ابل واریا زولې چې زما نوم یوسو د بنوم عبدالباری دی. زما د ماما نوم د پلار نوم یې بر محمد دی، د بل ماما نوم یې یر دی. دوی زه ډېر کوچنیان دی ایران ته تللي دي. نو موږ دوی سره ورک یو. که چېرې ازادي راډیو دغه زما پیغام نشر کړي.
گرانو دوستانو، محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورک شوی عزیزان لټوي کولای شي چې په دغو شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي. په کابل کې د موږ تلیفون شمیره ده: 0 8 0 0 2 5 4 3 6 1. یو ری بیا وایم: سفر و سفر سفر دوا و چلور دری شپک یاو همدار استاسی کولی شي چې په دې شمېره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. 00422211211415 د ازادي راډیو ګران اوریدونکو محترم و دوستانو د نن ورځې لپاره د ورکو شو عزیزانو دوستانو د پروګرام وخت هم دومره و. په دې هیله چې په دغه پروګرام کې مو کوم ورک شوی عزیز یا دوست پیدا شوی وي، که نه وي خیر، بیا هم تاسو کولی شئ چې ازادي راډیو ته تلیفون وکړئ، لیکونه، ایمیلونه او اس ام اسونه راولیږئ او خپل ورک شوي عزیزان ولټوئ. د نن ورځې لپاره زه امان الله میرزا له تاسو سره خدای پاماني کوم. تر بل پروګرامه مو په خدای سپارم. روغ جوړ، خوښ او بریالي اوسئ. خو په یاد لرئ چې ازادي راډیو د سهار لوونه د ماښام تر اوو بجو پورې خپرونې لري.
ساعت 9 صبح.